اگر شپک بجی دی د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د دوه ورسیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې په تخار ولایت کې نن یو ځان وژن کې حمله شوې ده او راپورونه وایي چې په دې حمله کې د افغانستان د چارواکو په ګډون دغلته د پامیر زون د عمومي قومندان جنرال محمد داود داود هم وژل شوی دی. په دې اړه درته په روانه خبري مجله کې وروستي او دقیق معلومات درکو. خو دا خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلېږي چې اجمل اندي وړاندې کوي. د تخار د والی په دفتر کې وی درنې چاودنې د څو تنو افغان چارواکو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. راپورونه وایي د هغو درې ترکي اتباعو څخه چې څو اونۍ د مخه په افغانستان کې نادرکه شوي وو یو یې راپیدا شوی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خاروپا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې په پولند کې دی. په موکړې بشپړ خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان څو خبرونه. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د والی په دفتر کې د نن ای بیزن وژن کې چاودنې د شمال زون د پولیسو قومندان جنرال داوود داوود او د تخار ولایت د امنیت د قومندان په ګډون لږ تر لږ شپږ کسان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې په ټپیانو کې د تخار والی هم شامل دی. په دې اړه نور تفصیل به په روانه خپرونه کې د ازادي راډیو د خبریالانو په رپورټونو کې واورئ. راپورونه وایي د هغو درې ترکیه اتباعو څخه چې څو اونۍ د مخه په لوګر کې نادرکه شوي وو یوې د برمتریونکو لخوا خوشې شوی. ویل کېږي له دې ورکو شوو ترکانو څخه د کمال الدین په نوم یوې د لوګر د برکي برک ولسوالۍ ته ورغلی. د برکي برک ولسوال محمد رحیم امین فرانسې خبري ایجنس ته ویلي له ورکو شوو څخه یو تن سهار د دوی دفتر ته ورغی. ویل کېږي چې دا درې واړه د بیا رغونې انجینران دي او د مې په لسمه نیټه یې موټر په پولي عالم کې خوشې شوی او دوی ترې تري تم وو. د برکي برک ولسوال په دې اړه چې خوشې شوی ترکي ورته د نورو ترکانو نو د برخلیک یا سایزګی پاړه څه ویلی کنا څه نه دی ویلی. افغان ولسمشر د هواد د دفاع وزارت تلار خوونه کړی دا چې پس لدی دی د بهرنوی ځواکونو د شپې له خوا د کیدونکو خپل سر عملیاتو مخاوني سي. د ولسمشر له دفتر څخه په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا ډول عملیات باید له افغان ځواکونو سره په تفاهم کې ترسره شي او یاد هم د افغان ځواکونو لخوا وشي. د ولسمشر کرزی لخوا دا سپارښتنه په داسې حال کې شوی چې په خاطر دې بهرنیو ځواکونو ویلي و چې دا ډول عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې کیږي. خو د ولسمشر کرزی د وروستۍ سپارښتنې په اړه یې له کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې امریکا افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په پایل کې د افغان ځواکونو د سمبالښت لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو بلای وزه مرستې ژمنه کړې. جنرال عبدالرحیم وردګ وویل چې دوی به د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو پر مهال له هر ډول مقابلې سره چمتو وي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د تروریستانو بریدونه زیات شي. د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي نن ولسی جرګې ته ورغوښتل شوي وو او په هیواد کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې د خپلو مشخصو پلانونو په اړه د دې جرګې غړو ته معلومات ورکړل. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې نن غرمه مهال یو ځان وژونکی برید شوی. د سرکانو ولسوال حجي شاه محمود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ځان وژونکي هدف د ولسوالۍ د ودانۍ مخې ته ولاړ د ائتلافي ځواکونو درول شوی موټر و چې یو پولیس پکې ټپي شوی. د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی او ادعا یې کړې ده چې په دې پیښه کې د امریکایي سرتیرو شپږ موټر له منځه وړي. دا هغه ادعا ده چې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا لا نه ده تایید شوي. د باچاوړ د سالارزو د بازار پر رستورانت کې د زوروري چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د اسرار خان په نوم یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې دا برید د شنبې پورې شوی او په مړو شوو کسانو کې دوه حکومت پلوي قومي مشران هم شامل دي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا یادونه وړ ده چې باچاوړ کې یو شمېر سختدریزي وسلوال مرکزونه لري او له تیرې سمو دې راهیسې پکې تاوتریخوالی زیات شوی دی. مصر نن له غزې سره د رفح پوله بیا پرانیسته او څلورو کلونو وروسته خلکو وکولی شول چې له دې بندره په ازادانه توګه تیر شي. قاهري ویلي چې د رفح پوله به له دې وروسته د تل لپاره هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د 2 ساعتو لپاره پرانیستې وي. داغ د غزې ترانګي تایوازینی سرحدي لار ده چې د اسرایلو له منځه نه تیریږي. دا سرحدي پوله په 2001 کال کې وروسته لاغې وتړل شوه چې پر غزې ترانګي د حماس ډلې واک ټینګ کړ. اسرایلو اندېښنه ښودلې چې ښایي حماس له دې بندر وسلې او وسلوال کسان د غزې ترانګي ته ننباسي. د مصر پخواني واکمن حسن مبارک چې د اسرایلو متحد و امر کړی و چې دا بندر دې وخت نا وخت یوازې د خوړو او درملو د انتقال لپاره پرانیستل شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن اروپا ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ د پولینډ ولسمشر سره خبرې کړي. راپورونه وایي چې د پولینډ ولسمشر برونیسلاو کومورسکی د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د ولسمشر اوباما هرکلی وکړ. د دواړو مشرانو په خپلو کې د ډیموکراسۍ او امنیت پر مسلو خبرې کړي. همدارنګه دواړو لورو په پولینډ کې د یو شمیر امریکایي F-14 جنگی الوتکو د ځای پر ځای کېدو په مسله او د توغندیو د دفاعي سیستم په نصبولو کې د پولینډ پر ممکنه رول هم غږېدلې دي. د مالټا خلک نن په هغه ټول پوښتنه کې ګډون کوي چې آیا طلاق ته په دې هیواد کې قانوني اجازه ورکړل شي کنه. د 400,000 وګړو لرونکي د مدیترانې د مالټا ټاپو د اروپا یوازینی هیواد دی چې تر اوسه پکې د طلاق اجازه نشته. تر اوسه پورې د دې ټول پوښتنې نتیجه نه ده څرګنده شوې. ویل کېږي چې په دې هیواد کې په 30 کسانو لا هم په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. په مالټا کې سیاسي ګوندونو په دې ټول پوښتنه کې له کمپاین نه ډډه کړې او خپلو پلویانو ته یې ویلي چې په خپل زړه دې رای ورکړي. روسیا وایي د غنمو پر صادراتو بندیز به په راتلونکي میاشت کې پای ته ورسوي. دا بندیز یو کال وروسته له هغې لګېدلی و چې وچکالۍ د دې هیواد کرنیز محصولات وځپل. د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین دا اعلان نن د روسیې د حکومت د رسنیو د څانګې لخوا خپور شوی دی. شمالي کوریا هغه امریکایي چې په دې هیواد کې د ناڅرګندو دلایلو له مخې شپږ میاشتې بندي و خوشې کړې. ایډي جون د امریکا د ځانګړي استازي رابرټ کینګ په منځګړیتوب خوشې شوی دی. نوموړي دا اعلان په بیجنګ کې وکړ چېرې چې خوشې شوی امریکایي هم رسېدلی. راپورونه وایي چې جون سویت ته د خلکو د وربللو په تور نیول شوی خو د شمالي کوریا چارواکو د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ځانګړي استازي د یو څېړونکي پلاوي سره د دې اونۍ په سر کې شمالي کوریا ته تللی و څو د خوراکي موادو د کمښت سره مخ په دې هیواد کې د خوراکي موادو زیرمې وارسوي. دا خبرونه
شپږ بجې او د قیدی د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. په روانه خبری مجله کې تخار ولایت ته ځو چیرته چې رپورټونه وایي په یو ځان وژونکي حمله کې د شمال زون د پولیسو قمندان جنرال داود داود یو شمیر نور لوړ رتبه افغان مقامات وژل شوي دي. په دې اړه په روانه خبری مجله کې وروستي او دقیق معلومات درته خبرو. دغه راز اوري چې افغان ولسمشر د هیواد دفاع وزیر ته حکم کړی چې د نړیوالو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو مخنیوی وکړي او د شپې لخوا د کیدونکو عملیاتو کنټرول افغان ځواکونو ته وسپاري. په کندز ولایت کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې حال هم درکو. دغه راز اوري چې په افغانستان کې د انټرپول پولیسو د هغو سلګونو بندیانو د نیولو په هدف هڅې پیل کړي چې نږدې 2 میاشتې وړاندې د کندهار له سرپوزي زندان څخه تښتېدلي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ایران سره په پولي د مخدره موادو پر ضد مبارزې په هدف ګډ عملیات پیل کړي دي. دغه راز د نورو موضوعاتو ترڅنګ په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې په تېرو 10 کلونو کې کسان د افغانستان د قضایي وضعیت د بهبودۍ په برخه کې ډېرې هڅې شوي خو بیا هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې لا موجودې دي. تاسو زموږ غږ آزادی راډیو او رپورټونه وایي چې نن په تخار ولایت کې د والی په دفتر کې یو ځان وژونکي حمله شوی چې پکې د شمال زون د پولیسو عمومي قمندان جنرال داود داود او دغه راز یو شمیر نور افغان لوړ رتبه مقامات وژل شوي او ټپیان دي. په دې اړه موږ هڅه کوو چې په سیمه کې له خپل خبریال او دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره په تماس کې شو ترڅو په دې باب درته وروستي او دقیق معلومات درکړو. خو له هغې نه مخکې یو بل رپورټ لاخرو. افغان ولسمشر د هیواد دفاع وزیر ته حکم کړی چې د نړیوالو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو مخنیوی وکړي او د شپې لخوا د کیدونکو عملیاتو کنټرول دی افغان ځواکونو ته وسپاري. دا ولسمشر کرزی دغه حکم اساسي هدف په هیواد کې په دا ډول عملیاتو کې د عام خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی دی. د هیواد دفاع وزیر هم ویلي چې دوی به د ولسمشر له حکم سره سم اقدام وکړي څو د عام خلکو په مرګ ژوبله کې کمی راشي. خو په ولسي جرګه کې ناست وکیلان بیا دا غواړي چې په یو مخیز ډول د عام خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. په دې نور تفصیل له کابل څخه د حمید بمن پر رپورٹ کیا رو.
دا لومړی ځل د چپ افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو او د شپې لخوا د کېدونکو عملیاتو د مخنیوي لپاره د هیواد دفاع وزارت ته د اقدام کولو سپارښتنه کیږي. ولسمشر کرزی پخوا هم سوسووارې د دا ډول عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې وه، خو داسې ښکاري چې ولسمشر د ده د غوښتنې ته د ناپاملرنې له کبله اوس غواړي د دفاع وزارت له لارې دا کار وکړي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ بیا د شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا په کېدونکو عملیاتو کې کافي کمی راغلی او د دا ډول عملیاتو د افغاني کولو لپاره هڅې روانې دي.
در قسمت حملات شبانه
دی وای د شپې د عملیاتو په اړه لکه څرنګه چې زموږ ولسمشر ټینګار کوي، موږ هم په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاس لاندې لرو. د اوس لپاره د شپې لپاره د پلان شوو عملیاتو په سلو کې اویا د ورځې لخوا کیږي او موږ هڅه کوو چې د دا ډول عملیاتو مخنیوی وکړو او هغه افغاني کړو. د ولسمشر په حکم کې د هغو عملیاتو بندول هم شامل دی چې له افغان چارواکو سره په نهمغږۍ کې کیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو خپل سری او د شپې لخوا کېدونکي عملیات د عامه خلکو د مرګ ژوبلې او مالی زیانونو یو اساسي سبب شمیرل کیږي، چې په ډیرو مواردو کې خلک اړستلې چې واټونو ته راوځي او اعتراض وکړي. که څه هم د هیواد د دفاع وزیر د بهرنیو ځواکونو په دا ډول عملیاتو کې د کمی خبره کوي، خو له دې سره جوخت داسې انتقادونه هم زیات شوي چې په دې عملیاتو کې بېساري زیاتوالی راغلی. د هیواد په ولسي جرګه کې ځینې وکیلان به په دې باور دي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې اصلي علت پخپله د افغانستان حکومت دی. د دې جرګې یو غړی محمد یونس قانوني وایي
اگر تلفات ملکی صورت میگیره یا در
دی وای کچری په هوای بمبار کې او یا هم زموږ د ځواکونو په عملیاتو کې عام خلکو ته مرګ ژوبله وړي، د دې اصلي مسؤل خپل افغان حکومت دی او دا ځکه چې دوی تر اوسه پورې د دوست او دښمن تعریف نشي وړاندې کولی. که څه هم د ناټو ځواکونو د ولسمشر کرزی د دغه نوي اقدام په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې د شو شکایتونو په ځواب کې ویلو چې دا ډول عملیات دوی له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې کوي. د بهرنیو ځواکونو په وینا په دا ډول عملیاتو کې اکثره د دولت وسلوال مخالفین او د هغوی پلویان په نښه کېږي او له منځه وړل کېږي، خو افغان حکومت او آن ولسمشر په دې باور ده چې دا ډول عملیات د هیواد د ملي ګټو په خلاف دي او د تروریزم په خلاف له روانې مبارزې سره هیڅ اړخ نه لګوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی زمون غغل آزادی رادیو او ری لکه څنګه مو چې قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې په سر کې ویل چې نن په تخار ولایت کې اوسان وشن کې حمله شوې ده. ریپورتونه وایي چې دلته د شمال زون د پولیسو عمومي قماندان جنرال داود داود او یوشمنور افغان مقامات په دغه چودنه کې وشل شوې دي. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره په کابل کې زمون خبريال حمید بمن را سره ټلیفون په لیکه کې ده. ممن صاحب، دغه پیښې په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
مننه مراتب تاسو اوریدونکو ته لومړی سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بلې، نن له ماسپښین وروسته څه باندې 4:00 بجې چې یو انتحاري حمله د تخار ولایت په مقام په دفتر کې وشوه. البته دا حمله په داسې وخت کې شوه چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د شمال زون د پولیسو قمندان جنرال داود داود او د ځینې نور لوړ پوړي امنیتي چارواکي په یو غونډه کې کوم روسي رپورټونه چې موږ ترلاسه کړي دي، په هغه کې دا هم ویل کېږي چې په دغه مرګ ژوبله کې د ناټو ځینې افسران هم شامل دي، خو د هغوی په اړه باندې جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دوی څوک دي او د کومو ارګانونو سره دوی تړاو درلودلو. خو یا به د ایساف په چوکاټ کې وي یا به هم د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې دوی موجود وي، خو لا هم جزئیات نه دي دغه شوي. اوس روسي معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي، په تخار ولایت کې ځینو د روغتون ځینو چارواکو او په خپله ځایي امنیتي چارواکو دا تایید کړی ده چې جنرال داود داود چې د درې سوه دریم پامیر زون قومندان وو او همدارز د تخار د امنیت قومندان شاه جهان نوري له څلورو نورو کسانو سره په دغه ځان وژونکې حمله کې وژل شوي دي. درې تر څنګ دا رپورټونه هم ورکول کېږي چې په دې حمله کې د تخار والي عبدالجبال تقوا ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو په خپل یو پیغام کې د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، خو د دوی وایم ذبیح الله مجاهد ده د اوخت مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړي او نه هم دا ویلي دي چې دا حمله دوی په څه ډول سره کړې ده او د دوی هدف څوک و. بلې مراد صاحب،
مهن صاحب، آیا د کورنیو چارو وزارت یا نور امنیتي مقامات سره تاسو په تماس کې شوي د هغوی معلومات څه دي په دې اړه؟
بل روسلا هغه چې دغه حمله شو موږ د هغه وخت راځي هڅه موږ کړو چې د کورنیو چارو وزارت سره تماس ونیسو خو په دې سره په تماس نیولو نه بریالي شوي. دوی په ځینو غونډو او یا هم استراري غونډو باندې بوغدي خو ځینې نور چارواکي کړی چې د کورنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي. دوی په خپلو پیغامونو سره رسنیو ته د جنرال داود داود وژنه تایید کړې ده. که څه هم ځینو نورو رسنیو د خپله دغه درېس او دریم پامیر زون د قومندانۍ له ویان سره په خبرو کې د جنرال داود وژنه رد کړې وه خو اوس بېرته روسي رپورټونه دا ښیي چې په خپله په دې حمله کې جنرال داود او د تخار د امنیت قومندان شاه جهان نوري له څلورو نورو کسانو سره چې هغه هم ګمان کېږي چې جګپوړ امنیتي چارواکي به وي په دې حمله کې له منځه تللی دی. بلې مراد صاحب
ډېر زیاته مننه حمید مومند. همدا شیبه له سیمې څخه زموږ خبریال نور محمد سهیم هم د تلیفون په لیکه کې دی. سهیم صاحب ستاسو په سیمه کې استه یالته څه خبرې دي؟ څه ویل کېږي؟ مقامات څه ویلي دي د دې پیښې په اړه د تلفاتو په اړه چې واقعي دغه مقامات پکې وژل شوي او که څنګه؟
پار سرت د پیښې دقیق جزئیات تر موږ پورې تر اوسه پورې نه دي رسېدلي خو پیښه تایید شوې د امنیتي مقاماتو لخوا. خو زه باید دا ووایم چې تر دې پیښې د مخه شاوخوا د ماسپښین تر د غرمې وروسته تر دوه بجو پورې له موږ سره په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وو د کندوز په د دویمې لواء د قرارګاه کې په داسې حال کې چې د ده سره د پی آر ټي مشر د قرارګاه جنرال زمان دا خلکې ورسره وو. ده په یو مطبوعاتي کانفرانس کې اعلان وکړ په شمال سیمو کې دلته د امید په نامه پوځي عملیات پیل کېږي او هدف دا دی تر څو هغه
سهیم صاحب د دغه پیښې په اړه تاسو ته وروستي معلومات آیا له کوم مقاماتو څخه ترلاسه کړي دي چې واقعي دغه خلک پکې وژل شوي؟ دا چاودنه څه ډول شوې؟ دلته په سیمه کې څه ویل کېږي؟ امنیتي مقامات مهري چارواکي
امنیتي مقامات هم اکثرا موږ ته زنګ ووهه چې په دې برخه کې څه دی پیښه تاییدوي چې داسې یوه پیښه شوې ده اما دقیق معلومات تر اوسه پورې نه دي راغلي.
ډېره زیاته مننه په سیمه کې زموږ خبریال نور محمد سهیم چې په تخار ولایت کې د نن ورځې د ځان وژونکي حملې په اړه چې پکې ویل کېږي د شمال زون د پولیسو عمومي قومندان جنرال داود داود او د غراز تخار د امنیت قومندان وژل شوي او نورو مقاماتو هم مرګ شوبلا وخته ده. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له مقاماتو سره هم په تماس کې شو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د شمال امنیتي مقامات وایي چې په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. په دې جګړه کې چې په ګورتي پسیمه کې شوې دوړو خواته د مرګ شوبلې د اوختو په اړه هم ادعا کوي. نور محمد سیم پرې لسیم رپورټ لري.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې د شنبې په سهار د کندوز په شمال لویدیځ 15 کیلومتري د ګورتیپې په سیمه کې د دولتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ په نښته کې ګڼې مرګ ژوبلې رامنځته شوې دي. د چاردرو ولسوالۍ امنیه قومندان سمونمل غلام عیدین آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه نښته وروسته له هغه رامنځته شوې ده چې مخالف وسلوالو په سیمه کې د محلي پولیسو پورې یوه پوسته باندې برید پیل کړی دی. ښاغلی غلام عیدین وویل چې په دې نښته کې له مخالف وسلوالو څخه څلور تنه مړه او یو کس ژوندی نیول ولای شوی دی. لکه چې وایي
طالبان څلور نفر مړ شوي دي یا ژوندی نیولی ده.
د معلوماتو له مخې په وژل شویو مخالفینو کې د صلاح الدین په نامه د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. ښاغلی غلام عیدین دا خبره هم ومنله چې په دې جګړه کې د محلي پولیسو د یو قومندان سخي په ګډون څلور تنه وژل شوي او شاوخوا اته تنه نور ټپیان دي. د یادونې وړ ده چې دا په ګورتیپه کې له شاوخوا درېو میاشتو راهیسې چې دغه سیمه د طالبانو له ولکې راوتې او د دولت تر ولکې لاندې راغلې ده ړومبی ځل دی چې دغسې مخامخ نښته کېږي او دغسې مرګ ژوبلې رامنځته کوي. دا په داسې حال کې چې په دغه سیمه کې د څه د پاسه 200 محلي پولیسو په ګډون د بهرنیو ځواکونو ګڼې پوستې هم اچول شوې دي. هېره دې نشي چې د دې پیښې پړه طالبانو په غاړه اخیستې او ادعا لري چې د قومندان سخي په ګډون یې 8 تنه وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي خو دغه ادعا امنیتي ځواکونو ونه منله.
پا په افغانستان کې د انټرپول پولیسو د هغو سلګونو بندیانو د نیولو په هدف هڅې پیل کړي چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د کندهار له سرپوزي زندان څخه وتښتېدل. انټرپول پولیسو ځکه دا پرېکړه کړې چې د دوی په وینا دغه تښتېدلي کسان د انټرپول د غړو هیوادونو د امنیت لپاره لوی ګواښ دي. د افغانستان د انټرپول پولیسو عمومي مشر جنرال سید افندي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار له سرپوزي زندان څخه د سلګونو تښتېدلو بندیانو په اړه اسناد د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې نړیوالو پولیسو ته ورکړي او تر څو په نیولو کې ورسره همکاري وکړي. په عین وخت کې د چارو یو شمېر کتونکي هم د تښتېدلو بندیانو په موندلو کې د انټرپول پولیسو رول مهم بولي. په دې اړه زکیه غیاسی رپورټ لري.
د کندهار له سرپوزي زندان څخه د یوې کندې له لارې نږدې دوه میاشتې وړاندې د سلګونو بندیانو تېښتې د افغان چارواکو په ګډون یو شمېر بهرني چارواکي هم حق پک کړل، خو اوس نړیوالو پولیسو د افغانستان له انټرپول پولیسو نه د تښتېدلو بندیانو د نیولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د انټرپول پولیسو عمومي مشر جنرال سید افندي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بندیانو د نیولو په هدف د انټرپول د غړو هیوادونو او د افغانستان د نړیوالو پولیسو ترمنځ تبادله شوې دي. نوموړی وایي دوی د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د انټرپول پولیسو ته د تښتېدلو بندیانو د ګوتو نښې او نور اسناد سپارلې دي. ښاغلی افندي وایي دا اقدام یې وروسته له هغې وکړ چې د دې بندیانو تېښته د انټرپول د غړو هیوادونو د امنیت لپاره لوی ګواښ وبلل شوه.
داسې ته ښه معلوم ده چې وخت کې بندیان له کندهار څخه وتښتېد، پولیس جهاني په دې خبر و، امر گرفتاري دې ټول ورکړې ده، هغه اسناد هویتونه له موږ سره دي، دوی عکسونه ټول شته، ټول جهان ته پاس کړی ده، هغه یو تعداد چې دزګیر شوی ده، یو تعداد چې په جنګو کې له بین تللی ده، په آخر جنګو کې په قندار کې مظاهره وسو، او یو تعداد چې تښتېدلې دي ټول امیر گرفتاري پولیس باندې لوی ورکړی. په خارج کې یو سل اتیا اتیا مملکتو سره موږ ارتباط لرو، د ټولو امر دي گرفتاري پولیس باندې لوی صادر کړی.
د انټرپول پولیسو ځکه د تښتېدلو بندیانو د موندلو په هدف هڅې پیل کړې چې دغه تښتېدلي کسان بیا د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ورغلي دي. د چارو کتونکو د نړیوالو پولیسو لخوا د کندهار زندان د سلګونو بندیانو د تښتې په هدف پیل کړي هڅې ګټور اقدام بولي. دوی وایي په دې ډله تښتېدلو بندیانو کې د طالبانو مهم غړي، د القاعده شبکې پورې تړلي کسان او نور جنایتکاران شامل دي. د امنیتي چارو کارپو او د کورنیو چارو پخوانی مرستیال جنرال عبدالهادي خالد وایي چې دغه پولیس باید په دې اړه په خپل منځ کې ډېره همغږي ولري.
کوما خو تنها طالبان نبودن، اکرا در القاعده بودن، در بین اضافه القاعده هم شما میفهمن نظر کشور است.
دا کسانی واز نوا بدی که القاعده هم و تاس پوهیری چه القاعده ده هر هیواد دی، دوی پوله نپیجنی، دوی بی پولی ځواک دی، نو په نړیوالو پولیسو پورې ډیر اړه لري چې دا مسله تعقیب کړي او ځانونه ډاډه کړي چې د دوی په تیښتي سره هیوادونه خوندي دي او کیا. هغه هیوادونه چې د تروریزم ګواښ ورته متوجه دي باید په ګډه مخنیوی وکړي، او د انټرپول پولیس د عمومي پولیس په توګه باید په دې موضوع کې ښکیل شي.
افغانستان د نړیوالو پولیسو غړیتوب په 2002 میلادي کال کې ترلاسه کړ. دغه پولیس له 138 هیوادونو سره اړیکې لري. دغه پولیس اوسمهال د افغانستان په 9 سوداګریزو بندرونو په 4 هوایي ډګرونو کې فعالیت کوي. همدارنګه داسې رپورټونه موجود دي چې دغه پولیسو په روان کال کې نږدې 14 جنایتکاران چې نور هیوادونو ته تښتېدلي وو نیولې دي.
خبري مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ایران سره په پوله د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په هدف ګډ عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دغه عملیات به درې ورځې دوام وکړي. نور تفصیل له کابل د احمد زبیر شمن په ریپورت کې.
د افغانستان او ایران د پولیسو ترمنځ د پولې په هغو سیمو کې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو پر ضد ګډ عملیات پیل شول چې فکر کېږي د همدغو لارو نه به تر ټولو ډیر مخدره مواد له افغانستان، ایران او بیا له هغې ځایه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي. د کورنیو چارو د وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي چې دغه عملیات د درې ورځو لپاره په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د پولې په دواړو خواوو کې ترسره کېږي. نوموړي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې عملیاتو کې به د قاچاقړونکو د نیولو هڅې وشي.
بر اساس همکاري های منطقوي او کشوري
دی وای د سیمه ایزو همکاریو په اساس چې له ایران او پاکستان سره لرو سرلننه، یعنی د شنبې ورځې تر درې ورځې پورې مو له ایران سره د پولې دوړو خو ته ګډ عملیات پیل کړل. په دې کې به ګډې سرحدي ګزمي وشي او د سرحد پوګدو کې به ګډې مانوري وشي. دا عملیات به هم د قاچاقړونکو د نیولو لپاره ترسره شي او هم به په ځین هغو اهدافو پکې تمرکز وشي چې مخکې له مخکې تاکر شوی
صورت خاط گرفت.
خاغلی احمدی ویل چه دا پر پولا دا مخدر موادو پرزد لیران سر دا افغانستان شپگم گرد عملیات دی. افغان جرواکی پدی باوردی چه دا مخدر موادو پرزد دا مبارزی لپاره نریوالی او سیمیز همکاری تارتیا دا او پدی برخه که دا سیمی لحیوادونو سر دا لادیر همغاگی دا رمانست کولو پا حد سکی دی. دشن بی پورز هم پا کابل که افغان جرواکو دا جینو حیوادونو دا سفارتونو لاستازو سر پدی ارا یو غون دا درلو دلا. بلخوا افغان جرواکی وی چه دا تیری چبان دی وی میشت رئیسه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین روان دی. خاغلی احمدی دغه عملیاتو د نتایجو په اړه وویل: د وای په تیری وی مشت کې چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښ د لمنځړو فصل دی، ټوله 3900 هکتار ځمکه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو له کښ نه پاکه شوې ده چې یو لوړ رقم دی. اوس هم د کوکنارو د کښ اړول د افغانستان په سړو ولایتونو کې دوام لري. افغان چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې لس په سلو کې کموالی راغلی. تیر کال په دغه هیواد کې په څه باندې 4500 هکتار ځمکې کوکنار کرل شوي وه. چارواکي همداراز وایي چې سږ کال به د هغو ولایتونو شمېر چې کوکنار پکې صفر کېږي 4000 ته ورسېږي او په پاتې نورو ولایتونو کې به هم ډېره اندازه کوکنار له منځه ولاړ شي. خو د چارواکو له دغو اقداماتو سره سره افغانستان په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې د نړۍ د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد پاتې شوی. له همدې امله یو شمېر انتقاد کوونکي دغه مبارزه بریالۍ نه بولي او وایي لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو ځل بیا درته یادونه کوو چې څرکم چې په روانه خبري مجله کې واورېدل، نن په تخار ولایت کې 14 شوې چې په هغې کې رپورټونه وایي چې د شمال زون د پولیسو د عمومي مشر جنرال داود داود وچل شوی. همداسې به له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال دیان احمدي را سره ټلیفون په لیکه کې دی. احمدي صاحب، وروستي رپورټونه څه دي؟ آیا د دغه کسانو وژل کېدل تایید شوي دي په دې پیښه کې که څنګه؟
شاہجہان شامل ادا نوری وزوسی خلق پنجو تنگی نوری دا محافظین دی والی اسکر دی او دی تپیانو پامنس کی عبدالجبار تقوات دی تخار والی هم شامل ادا نور تپیان دی ولایت خلقون کی او دی پولیس اساتیرم شامل
ده. احمدی صاحب، ځینې رپورټونه ویل کېږي چې په دې کې بهرنیان هم په دغه ځای کې وو او هغې ته هم مرګجوب لاوختې، په خاص توګه هلته د جرمني د پی آر ټیم مقاماتو ته. په دې اړه معلومات لرئ؟
نه، د پی آر ټیم امنیتي مقامات ټول چې ژورنالیستان ورسره خبرې کوي او معلومات دا ورکوي او د ولایت هم دننه هم نه پرېږدي. صرف دا امر په شفاخانه کې دا اشتال راغلي و، مونږ خپله سترګه ولیدو. دا د سیاسي مقامات ته تر اوسه هېڅ منابع تایید کړي نه دي چې څوک ټپیان دي او څوک زخمیان. په چېستن یو درې هلیکوپترونه راغلي وو او شاوخوا ته راکته شو او بیاته
بلے. احمدی صاحب، کہ دسی پلنڈو راته و پلن ډول باندې چې د پیخ څرنګوالی پړه څه معلومات دینې وچ دا څنګه دغه پیخ شوه دا څنګه دغه کس نه نوته دی غونډه ته
دی وردو یو افسر چې خپل نام نومینا راکول هغه ول چې هغه چې اتون آیات راغلی دی د مرجعه آیات وو د جلسه امنیتی ولایت په منځ کې وو. د دې آیات په منځ کې ټوله د پولیس افرادو او اردي ملي افرادو او دا اردي ملي افسر راته وویل چې دغه انتحاري ستونه د انتحاري څوک چې د پولیس یونیفورم ته فزان درلود او ننوتل هغه جلسه ختم شو. دا والي او الوزیر چکه آیات بېته راکته شو په دغه وخت کې اول په ډزه وویشتل او بیا وروسته انتحاري وکړ ولایت په مطار کې.
ډېره زیاته مننه قدرمن اورېدونکو. په تخار ولایت کې د نن ورځې د اوزانوجن کې حمله پاره چې په هغه کې د شمال زون د پولیسو عمومي قماندان جنرال داوود داوود د دغه راز د تخار د امنیت قماندان شاه جهان نوري وژل شوی، نور امنیتي کسان هم وژل شوی دي، او دغه راز ویل کېږي چې د تخار والی هم په دې پیخه کې ټپي شوی دی. په دې اړه راته معلومات راکول. دغه راز هغه ویل چې دغه کس یا کم کس چې انتحاري حمله تر سره کړی دی په دې پیخه کې هغه د پولیسو په جامو کې د پولیسو یونیفارم اغوستی. په دې دا ساده رادیو د نن ورځې په خبرونه کې درته نور ورستی او دقیق معلومات لرو. شپږ نیم بجې کېدونکې دی دوهمه خبری او ورستی خبری مجله درته زما همکار زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر شما رضوان مراد، شنونده های گرامی سلام. د نیم ساته که با شما هستم هم مسئله حادثه انتحاری تخار دنبال میکنیم که گفته شده در یک حمله خونین انتحاری در مرکز ولایت تخار به شمول جنرال داوود داوود قماندان زون 303 پامیر چند مقام دیگر شده نظامی کشته شدند. ولی نخست همکار مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها، رئیس سعت عامه تخار کشته شدن جنرال داوود داوود، یک مقام ارشد پلیس افغانستان را در یک حمله انتحاری در شمال کشور تایید کرده است. یک معاون آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی مذهب ایران موجودیت عناصر مفسد در اطراف رئیس جمهوری این کشور را محکوم کرده و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواست تا در پلان نصب سیستم مدافع راکت در اروپا سهم بگیرد. این هم مشروع خبرها. حسن بسیج رئیس سعت عامه ولایت تخار و آمر امنیت اپراسیون قماندانی امنیه ولایت تخار کشته شدن جنرال داوود داوود، یک مقام ارشد پلیس افغانستان را در شمال کشور در نتیجه یک حمله انتحاری تایید کردند. گفته می شود شاه جهان نوری قماندان امنیه ولایت تخار هم در این حمله انتحاری کشته شده است. این افراد هم را با سه تن دیگر زمان کشته شدند که یک مهاجم انتحاری خودش را در داخل ساختمان قماندانی امنیه تخار انفجار داد. گفته شده است که در این رویداد عبدالجبار تقوا والی تخار زخم برداشته و به شفاخانه انتقال داده شده است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. هنوز وزارت داخله افغانستان در این مورد چیز نگفته است، جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان با تشکشیدن صدها نسخه هفته‌نامه تصویر را در ولایت تخار به شدت محکوم کرده است. منیر هدف، مدیر مسئول هفته‌نامه تصویر، امروز به رادیو آزادی گفت که 500 نسخه شماره جدید هفته نامه وی توسط افراد وابسته به والی تخار از بازار جمع آوری گردیده و حریق شده است. او گفت فکر میکند که افراد وابسته به والی تخار با در نظر داشت نشر تصویر کوچک از او در صفحه دوم این نشریه دست به این اقدام زده باشند، در حالی که عبدالجبار تقوا والی تخار در این مورد ابراز بی اطلاعی کرده. اما رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان با پخش خبرنامه خواسته آقای تخوا از مسئولان هفته نامه تصویر معذرت بخواهد و صدمه وارد شده به این هفته نامه را جبران کند. ایالات متحده آمریکا به ارزش بیش از 1.4 میلیارد دلار آمریکایی وسایل و تجهیزات نظامی را برای نیروهای افغان خریداری کرده است. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی افغانستان که امروز همراه با وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی در کنفرانس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند گفت قرار گرفتن این تجهیزات در اختیار افغانستان که شامل چندین فروند تیاره نظامی هم می شود در بخش اجرای موفقانه برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مؤثر تمام خواهد شد. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوید. این هم ادامه خبرها. یک معاون آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی مذهبی ایران موجودیت عناصر مفسد در اطراف رئیس جمهور این کشور را محکوم کرده است. آژانس خبری مهر از حجت الاسلام علی سعیدی نقل کرده که در حکومت رئیس جمهور عناصر مفسد رخ نکرده اند و از این عناصر که نامشان را نگرفت خواست تا بر راه راست برگردند. سعیدی همچنان از اینکه محمود احمدی نژاد وظایف رسمیش را در ماه گذشته برای 10 روز تحریم کرده بود انتقاد کرد. احمدی نژاد به خاطر اینکه دستورش در مورد عزل وزیر استخبارات ایران از سوی خامنه‌ای رد شد وظایفش را تحریم کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از روسیه خواست تا در پلان نصب سیستم مدافع راکت در اروپا سهم بگیرد. اوباما در جریان ملاقاتش با برونیسلاو کومروسکی رئیس جمهور پولند در وارسا مرکز این کشور چنین گفت: ما به این باوریم که باید در مورد نصب سیستم مدافع راکت در اروپا با روسیه همکاری کنیم، زیرا ما با عین تهدیدهای خارجی روبروستیم. این مسئله توازن استراتژیک را که روسیه در موردش نگران است تهدید نخواهد کرد. ما همانطور که رئیس جمهور پولند گفت به این باوریم که ناتو باید در رأس توانایی های دفاعی این پیمان باقی بماند. رؤسای جمهور آمریکا و پولند همچنان در مورد مسائل مربوط به دموکراسی و امنیت با هم صحبت کردند. با این دیدار اوباما از پولند مسافرت اروپایی او پایان می‌یابد. ناتو اهداف را امروز در منطقه ترابلس، جایی که معمر قذافی رهبر لیبیا در آن زندگی می‌کند، بمباران کرد. یک سخنگوی ناتو بدون ذکر نامش و خبرگزاری فرانسه گفت 3 بم بر اهداف مشخص اوایل صبح امروز پرتاب شدند. گزارش‌های رسیده از ترابلس حاکی از آنند که در این حمله چند مرکز نظامی نزدیک به اقامتگاه قذافی مورد حمله قرار گرفتند. دیروز جمعه سران 8 کشور صنعتی جهان در فرانسه، روسیه به جمع کشورهای پیوست که خواهان برکناری قذافی شدند. رئیس جمهور این کشور دیمیتری مدودف گفت که قذافی دیگر حق ندارد که رهبر لیبیا باشد و مصر امروز گذرگاه سرحدی خود را با غزه دوباره گشود و برای اولین بار پس از 4 سال مردم توانستند که از این طریق آزادانه عبور و مرور کنند. قاهره میگوید که گذرگاه سرحدی رفح پس از این همه روزه از ساعت 8 صبح برای 8 ساعت باز خواهد بود. رفح یگانه راه سرحدی است که از طریق اسرائیل نمیگذرد. این دروازه سرحدی در سال 2007 میلادی بعد از آن بسته شد که گروه حماس کنترل غزه را در دست گرفت. اسرائیل ابراز نگرانی کرده بود که حماس شاید سلاح و مردان مسلح را به غزه انتقال بدهد. حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر که متحد نزدیک اسرائیل بود، دستور داده بود که این دروازه سرحدی گاه گاه به خاطر انتقال مواد خوراکی و دارو باز شود. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی در این مجموعه خبری و حالا در ادامه این مجله خبری همراه زرغونه منگل باشید.
شنونده های گرامی، چنانچه در خبرها شنیدین، یک حمله شدید انتحاری از امروز در ولایت تخار رخ داد که گفته شده به شمول دو مقام ارشد امنیتی افغان چندین کشته و زخمی به جا مانده. در همین مورد می حال خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندز در خط تلفن با خود داریم که آقای نور محمد سعیم، صدای ما مشنوین، بفرمایین جزئیات بدین در مورد این حادثه، چی خبر دارین؟ بفرمایین.
گرچه در مورد حادثه ما خبرهای دقیق برای ما رسیده که متاسفانه در این حادثه جنرال صد داود امرای کماندان امنیه ولایت تخار شاهجهان نوری و با دو نفر از بادیگاردهای ایشان و یک سکرتری از ایشان بادیگاردهایشان کشته شده و شماری هم زخمی شده اند، به شمول والی ولایت تخار. به هر صورت عرض مایی است که جنرال صاحب داود بعد از یک جلسه امنیتی در مقر قرارگاه قولی اردوی لوای دوم در کندوز که در آن والی ولایت کندوز محمد انوار جگدلک کماندان پیارتی کندوز و کماندان لوای دوم اردوی ملی در کندوز حاضر بودند، در یک کنفرانس مطبوعاتی حاضر شدند و عملیات نظامی
را تحت عنوان امید در صفحات شمال من جمله کندوز اعلان کردند. هدف عملیات آقای جنرال سرداود پاکسازی نقاط دانست که همین اکنون شدیدن تحت آسیب قرار دارند. در ختم این کنفرانس اینا با جمعی از مشمولین جلسه و کنفرانس با همکوری رفتن و با ما نان صرف کردن و حوالی 2 بجه از این منطقه فارغ شدیم و بعد از اونا توسط تیاره عظیم تخار شدن تا در جلسه امنیتی که در ولایت تخار قرار بود دایر شد.
یعنی آخرین بیانات آقای داود با شما در معلومات دادن معلومات در مورد عملیات امید در ولایت شمالی کشور بود؟
بله. فقط عملیات اینا چی کردن و به مردم کندوز اطمینان دادن که این عملیات 4 ماه ادامه خواهد کرد.
بله.
و در ختم 4 ماه انشاءالله دیگه نامنی های در سطح ولایت کندوز.
بله.
وجود نمی خواهد.
تشکر آقای سیم. بله. تشکر آقای سیم. شنونده عزیز، خبرنگار رادیو آزادی نور محمد سیم در ولایت کندوز بود که از حضور جنرال داود داود امروز در ولایت کندوز به ما معلومات داد که آقای داود در جریان بازدید خود از ولایت کندوز در مورد عملیات امید در ولایت شمالی کشور به خبرنگارا معلومات داده بود و سپس راهی ولایت تخار شد و در ولایت تخار هم یک حادثه انتحاری رخ داد که گفته شده آقای داوود و چند مقام دیگر شده نظامی افغان در این حادثه کشته شدند. در همین مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت تخار در خط تلفن همی حال با خود داریم که جزئیات بیشتری حادثه را به ما میده. آقای احمدی سلام و شامتان بخیر، بفرمایید جزئیات بدین.
خدمت شما و خدمت شاهنگار رادیو آزادی عرض سلام و احترام دارم. همونطوری که در گزارش قبلی یادآور شدم که بعد از چاست امروز جلسه ارشد امنیتی تحت ریاست جنرال محمد داوود در مقر ولایت تخار در پشت درهای بسته دایر شد و بعد از ختم جلسات صدای انفجار مهیبی و گوشه ها پیچید و شهر تخار را رزان و همه خبرنگارا به محوطه ولایت داخل شدند که تا جزئیات را بدن، ولی از طرف مقامات امنیتی و نیروهای پلیس و اردوی ملی اجازه داده نشد. دقایق بعد افشا شد که یک امنکننده انفجاری با یونیفرم پلیس داخل مقر ولایت شده. بعد از ختم جلسه اول با شلیک‌های مرمی حمله کرده و بعد هم خود انتحار کرده. این سخنان را یکی از افسرهای اردوی ملی که وظایف امنیتی را در مقر ولایت با دوش داشت و اخیرا یک قطعات تازه نفس اردوی ملی به خاطر ختم تنش‌هایی که در تخار رخ داده بود وارد شده بود این بیان کرد و نیم ساعت بعد به شفاخانه سری زدیم و در شفاخانه دکتر حسن بسیج سرپرست ریاست صحت عامه ولایت تخار تأیید کرد که 5 کشته تا هنوز انتقال داده شده که در میان کشته شده ها جنرال محمد داوود فرمانده عمومی پلیس شمال و جنرال شاجهان نوری کماندان امنیت ولایت تخار و همچنان نصرالله سکرتر و یاور والی تخار در میان کشته شده ها حضور دارند. همچنان با تعداد 9 نفر زخمی را به شفاخانه انتقال دادند که در میان زخمی ها عبدالجبار تقوا والی تخار و حضور داشت و بعد از گذشت 20 دقیقه چند فرمان تیاره هلیکوپتر وارد تخار شد و یک تعداد زخمی‌هایی که به شمول والی را انتقال دادن به کابل یا به شفاخانه دیگری.
بله همکار عزیز، کوشش میکنیم در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی تازه ترین جزئیات از این مسئله از شما بگیریم. مگر یک چیز بر ما بگوین که در این اواخر حالات امنیتی در ولایت تخار به حد بد شده، دلیل این مسئله چی است و بعد از حادثه امروز اوضاع حالات در ولایت تخار چه قسم است؟ چشم دیدتان بگوین. صدای ما مشنوین؟ بر صورت فکر میکنم تماس تلفنی ما با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت تخار قطع شد. شنونده عزیز، در یک حمله انتحاری که عصر امروز در ولایت تخار رخ داد به شمول جنرال محمد داود داود، چند مقام ارشد دیگه نظامی در ولایت شمال کشور کشته شدند و مقامات صحی هم این مسئله را رد کردند. ببخشین این مسئله را تایید کردند. در مورد همی مسئله، همی حال، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، استدیوی کابل، برشنا نظری را در خط تلفن با خود داریم. همکار عزیز سلام و شامتان بخیر، بفرمایین شما چی جزئیات دارین؟ چی گفته میشه؟ مقامات امنیتی در کابل چی میگن؟
خب تا به حال به صورت رسمی مقامات دولتی افغان در کابل تفسیری در مورد حادثه خونین تخار نداشتند، اما گزارش های وجود دارد که جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه به خاطر تحقیق در مورد این مسئله به ولایت تخار سفر کرده. این در حالی است که بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان امروز در ولسی جرگه افغانستان به نماینده های مردم توضیحات میداد که نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا وضعیت امنیتی در کشور بهبود ببخشند. او اشارات به ولایت شمال افغانستان هم داشت که دفتر ولایت حادثه امروز نشان داد که هنوز هم در ولایت شمال افغانستان مشکل ناامنی وجود دارد و تلاش‌های تازه باید صورت بگیرد تا جلو گسترش ناامنی‌ها گرفته شود.
بله تشکر. یک دنیا آقای نظری، کوشش میکنین در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی تازه ترین جزئیات ای حادثه را از شما جویا شویم. یک دنیا تشکر. بر تو صورت میپردازیم شنونده عزیز به ادامه گزارش های خبری. رئیس جمهور افغانستان دستور افغانی شدن کامل عملیات های شبانه در افغانستان دادم. جزئیات این موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در کابل برشنا نظری مشنوین.
در یک اقدام بی‌نظیر و استثنایی در افغانستان، وزارت دفاع این کشور دستور متوقف ساختن عملیات شبانه نیروهای بین‌المللی را دریافت کرده است. این دستور به وسیله رئیس جمهور افغانستان صادر شده و گفته شده است که باید عملیات شبانه کاملاً توسط نیروهای افغان صورت بگیرد. در این حال رئیس جمهور کرزی به وزارت دفاع افغانستان گفته است که عملیات خودسرانه نیروهای بین‌المللی که منجر به تلفات افراد ملکی می‌شود نیز باید متوقف گردد. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان بروز شنبه در کابل گفت که تا حد زیاد عملیات شبانه نیروهای بین المللی کاهش یافته و تلاش برای افغانی ساختن چنین عملیات ها ادامه دارد.
در قسمت حملات شبانه، اما قسمی که رئیس جمهور ما تأکید داره، ما هم در این مورد اقدامات همسر دست داریم. فعلا تقریبا 70% حملات شبانه از طرف روز انجام میشه. در نتیجه از این کارها به ما در کم کردن هرچه بیشترش و افغانی ساختنش در حال تلاش هستیم.
دستور رئیس جمهور کرزی برای متوقف ساختن عملیات شبانه نیروهای بین‌المللی در افغانستان در حال صادر شده است که به اساس گزارش‌ها بیشترین تلفات افراد ملکی و خسارت مالی برای باشندگان مناطق دورافتاده و حتی شهرها در نتیجه چنین عملیات‌های به وجود می‌آید. در سالهای گذشته و حتی تا همین اکنون در بسیاری موارد مردم علیه چنین عملیات‌های دست به اعتراض‌های گسترده‌ای زدند که منجر به تظاهرات خونین و درگیری‌های مسلحانه نیز شده است. اما انتقادهای زیاد نیز در این میان وجود دارد که میزان عملیات‌های خودسر نیروهای بین‌المللی در کشور افزایش به سابقه‌ای کسب کرده است. در این حال محمد یونس قانونی، رئیس اسبق و عضو کنونی ولیس جرگه افغانستان، به این نظر است که مسئول تلفات افراد ملکی در کشور خود حکومت افغانستان است.
اگر تلفات ملکی صورت میگیرد یا در بمبارد یا در عملیات نیروهای مسلح خود ما، به نظر ما مسئول تلفات ملکی حکومت افغانستان است، به خاطر ای که هنوز حکومت افغانستان قادر به ارائه تعریف روشن از دوست و دشمن نیست.
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان همواره گفتند که آنان عملیات شبانه را در موارد خاصی که گزارش های استخباراتی حاکی از فعالیت مخالفین در مناطق و حتی محلات رهایشی باشد راه اندازی می کنند. به گفته نیروهای بین المللی در افغانستان، در چنین عملیات های مخالفین مسلح و حمایت کننده های آنان هدف قرار می گیرند. اما مقامات حکومت افغانستان و حتی رئیس جمهور کرزی به این نظر هستند که اجرای عملیات خودسر نیروهای بین المللی در افغانستان و تهاجمات شبانه آنان به منازل خلاف منافع ملی این کشور و خارج از خط مبارزه با تروریسم است که میتواند آب به آسیاب دشمن بریزد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای چندانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 6:50 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. شنونده عزیز، در حالی که نام نهاد شمال کشور امروز به شمول چند مقام ارشد نظامی کشور چندین کشته و زخمی به جا ماند، وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در این هفته هم برای ارائه معلومات در مورد اوضاع امنیتی کشور در جلسه استجوابیه به ولسی جرگه احضار و به سوالات نماینده های مردم پاسخ دادند. ایسی مسئول امنیتی با پرسش های ده ها تن از وکلا در مورد حوادث اخیر در ولایات تخار، خوست، نورستان و مسائل مربوط به نزدیک شدن تاریخ خروج نیروهای بین المللی از افغانستان جواب دادند. همکارم فیض‌الله قرداش جزئیات بیشتر دارد.
مقامات بلندپایی نظامی افغانستان در صحبت با نمایندگان مردم در ولسی جرگه با آمادگی های امنیتی در این کشور و مسئله انتقال مسئولیت های امنیتی از قوای بین المللی به نیروهای افغان تاکید کردند. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ضمن ارائه جواب به یکی از سوالات وکلا در ولسی جرگه در مورد خروج عساکر بین المللی و عواقب آن که نیروهای افغان توانایی گرفتن مسئولیت از نیروهای خارجی را خواهند داشت گفت: ایالات متحده بیشتر از $1 میلیارد وسایل و تجهیزات و تیارات نظامی تهیه نموده که قبل از آغاز خروج سربازان بین المللی در اختیار نیروهای افغان قرار دهد. آقای وردک در مورد این مساعدت و جزئیات آن با وکلا گفت:
برای تقویه نیروهای امنیتی افغانستان شب گذشته رئیس جمهور با ما همراه رئیس جمهور روسیه مدویف خریداری 21 هلیکوپتر با قیمت $385 میلیون به امضا رسانید. یک قرارداد دیگر با $88 میلیون برای خریداری 32 تیاره سسناس، ای هم به امضا رسید. تقریباً مجموع قیمت چیزایی که خریده شده 1465 میلیون دلار است.
وزیر دفاع افغانستان گفت که تلاش صورت میگیرد تا فرا رسیدن زمان آغاز خروج سربازان بین المللی از کشور باید در راستای ارتقای ظرفیت در بخش‌های مختلف نظامی استفاده اعظمی صورت گیرد. وکلا از جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان نیز در مورد شماری از حوادث به شمول ناامنی و افزایش حملات تروریستی اخیر در ولایات خوست، تخار و نورستان پرسش‌هایی را مطرح کردند. آقای محمدی به جواب گفت: تا زمانی که لانه‌های اصلی تروریسم در بیرون سرحدات افغانستان ریشه‌یابی نشود، مهار جنگ و حملات تروریستی ممکن نخواهد بود. رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی نیز با اتکا به گزارشات استخباراتی افزایش و ادامه حملات تروریستی را پیش بینی می کند و می گوید به عملیات بدر از سوی مخالفین هم تدابیر جدی از سوی مقامات امنیتی افغان اتخاذ شده است، اما گفت که شاید میزان حملات مخالفین نیز افزایش یابد.
ما پیش بینی ما است که ممکن تا 5 ماه، 6 ماه یا 7 ماه دیگه وضعیت امنیتی تلاش شود که او خراب شود، یا چقدر اینا موفق میشن، چقدر اینا قسمی که عملیات بدر شروع کردن و طبعا مربوط به این میشه که ما چقدر میتونیم اونا را خونسا بسازیم. تدابیر امنیتی کاملا در سراسر افغانستان مشترکن، پلیس، اردوی ملی، امنیت ملی ما گرفتیم.
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان گفت در سال 1390 وضعیت امنیتی به کمک برخی از کشورهای همسایه به یک جنگ تمام عیار به ضد مردم افغانستان مبدل شده که نفوذ در نیروهای امنیتی افغان از جمله تکتیک‌های تازه مخالفین بوده است. استجواب وزرای داخله، دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به ادامه صحبت‌های قبلی این مقامات بود که بر روز چهارشنبه گذشته صورت گرفت. اما نمایندگان مردم خواستند تا مقامات بلندپایه امنیتی کشور بیشتر توضیحات بدهند و به سوالات وکلا نیز پاسخ ارائه کنند. اظهارات مقامات بلندپایه امنیتی افغانستان در خصوص تدابیر برای جلوگیری از فعالیت‌های مخالفین در حالی صورت می‌گیرد که با گرم شدن هوا در این اواخر میزان حملات تروریستی در افغانستان افزایش یافته است و این روند عملکرد نیروهای امنیتی افغان بین‌المللی را با موجی از انتقادات تازه روبرو کرده است. اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز گفتند که صحبت با مقامات امنیتی افغان باید ادامه یابد و پاسخهایی که مسئولین ارائه کردند نیز در کمیسیونهای مربوط امنیتی و دفاعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
فکر نو با جوانان.
آزمودنم اگر آزمودن خطاست، اگر نیروهای جامعه بین المللی و حضور فعال سیاسی و اقتصادی نظامیشان از افغانستان برچیده شود، شما بدتر از روزگار 1991 که در افغانستان خواد دیده که شما.
باید یک موقف مشخص در مقابل دولت پاکستان داشته باشد. بالاخره پاکستان دوست دشمن.
روزهای جمعه در ساعت 11 و روزهای دوشنبه در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل منتظرتان هستیم.
عملیات مشترک مبارزه با مواد مخدر امروز از طرف پلیس افغانستان و ایران در امتداد سرحدات دو کشور آغاز شد. جزئیات بیشتر موضوع را از ستار فروغ مشنوید.
در ادامه تلاش‌های منطقوی در زمینه جلوگیری قاچاق مواد مخدر از افغانستان به سایر کشورها، افغانستان و ایران دور تازه‌ای از مبارزه مشترک با مواد مخدر را در سرحدات دو کشور راه‌اندازی کردند. این عملیات به روز شنبه از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان و ایران آغاز شد. جنرال باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، با گروهی از خبرنگاران در کابل گفت که عملیات یاد شده برای 3 روز ادامه خواهد یافت و در این جریان سعی می شود تا از تحرکات کاروباریان مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در امتداد مرزهای این دو کشور جلوگیری شود.
بر اساس همکاری های منطقوی و کشور ایران و پاکستان، عملیات مشترکی را سر از امروز شنبه تا 3 روز در مرزهای دو طرف ایران و افغانستان آغاز کردیم که هم گزمه‌های مشترکی سرحدی شامل میشه و مناوری مشترک در طول سرحد به خاطر ردیابی قاچاق برای مواد مخدر و هم تمرکز عملیات روی اهدافی که از قبل مشخص شده صورت خواهد گرفت.
آقای احمدی علاوه کرد که این ششمین عملیات مشترک است که در راستای مبارزه علیه مواد مخدر به وسیله افغانستان و ایران انجام می شود. مقام های افغان به این باورند که مبارزه با مواد مخدر نیازمند همکاری های جهانی به خصوص منطقوی است و به همین اساس آنها در تلاشند تا در این راستا هماهنگی های بیشتر بین کشورهای منطقه ایجاد شود. جهت به میان آمدن همین هماهنگی، به روز شنبه نشست در کابل با اشتراک مقام‌های افغان و نمایندگان سفارت برخی کشورها برگزار گردید. از سوی دیگر، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان از تخریب هزاران هکتار زمینی که در آن کوکنار کشت شده بود نیز خبر می‌دهد و می‌گوید که این کمپاین همچنان در این کشور ادامه دارد.
در مدت یک ماه که فصل محوی کشت است در سرتاسر افغانستان، در مجموع 3907 هکتار زمین از وجود کشت کوکنار در ولایات مختلف افغانستان محو شده که یک رقم بسیار بالاست و فعلا محوی کشت در ولایات سرتاسر افغانستان ادامه دارد.
مقام های افغان می گویند که امسال در کشت کوکنار در افغانستان 10% کاهش آمده و به گفته آنان انتظار می رود تعداد ولایاتی که زرع کوکنار در آن صفر اعلام شده در سال جاری به 24 برسد. اما با این همه افغانستان هنوز هم جایگاه خود را من حیث تولید کننده بزرگ مواد مخدر در جهان حفظ کرده است. برخی از منتقدین مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان موفق و کافی ندانسته و تاکید میکنند که باید اقدامات جدیتر صورت بگیرد.
از عملیات مشترک پلیس افغان و ایران شنیدین. شنونده عزیز، تازه‌ترین موضوع خبری روزی است که جنرال داود داود قمندان زون 303 پامیر در شمال و شاه جهان نوری قمندان امنی ولایت تخار امروز گفته شده که کشته شدند. آمر امنیت اپراسیون قمندانی امنی ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد همراه با 3 تن دیگر زمان کشته شدند که یک مهاجم انتحاری خود در داخل ساختمان قمندانی امنی ولایت تخار انفجار داد. گفته شده که در رویداد عبدالجبار تقوا ولی تخار هم زخمی شده و به شفاخانه منتقل شده. مسئولیت حمله انتحاری را طالبای مسلح به عهده گرفتند. ساعت 7 صبح بسیار ببخشید 7 شام نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل هستم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.